آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسفزی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. نن د 2018 کال د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په ایران کې د یوې افغان ماشوم انجلۍ سره جنسي تیری او وژلو وروسته په افغانستان کې د خلکو سخته غوسه یې راپارولې. د امریکا متحده ایالات 200 اضافي سرتیري او 2 جنگي هلیکوپټر عراق ته استوي، او د ولسمشر باراک اوباما به هغه قانون لاسلیک نه کړي چې د سپتمبر د 1 تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته په سعودي عربستان د دعوه کولو حق ورکړي.
د روسیې حکومت افغان طالبانو سره خپل تماسونه زیات کړي دي، او د دې نه داسې ښکاري چې مسکو اوس په افغانستان کې د دواړو خواوو، یعنی هم د حکومت او هم د طالبانو سره، په یوې دوه مخې ډیپلوماتیکې لوبې بوخت دی. او د یونان د پایتخت اتنس په ساحل سیمه کې هغه تقریبا 50,000 مهاجر راټول شوي دي چې هیڅ یو بل ملک ته د سرحدونو د بندیدو د وجې نشي تللی. او د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن سرګي په لار دي چې نن سه شنبه د نیویارک په مقدماتي انتخاباتو کې بریالي شي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه.
السلام علیکم. په ایران کې د یوې افغان مهاجرې ماشوم انجلۍ سره جنسي تیری او بیا د هغې وژل په افغانستان کې د خلکو سخته غوسه راپارولې ده، او هم په کابل کې د دغې پیښې پر ضد سخت ډیپلوماتیک احتجاج سوی دي. یوې ایرانی برمته کوونکي تیره اونۍ د تهران ښار د ویرامین په سیمه کې په دغه 6 کلنې انجلۍ باندې لومړی جنسي تیری کړی، او بیا وروسته په بېرحمانه ډول وژلې ده. د دغې پیښې وروسته تر اوسه د افغانستان په یو ښار کې مظاهرې سوي دي. د راپورونو لکره د افغان نجلۍ احتمالي قاتل یو 19 کلن ځوان دی چې په دغه سیمه کې اوسېده، او د دغې جنۍ او د کورنۍ سره ارتباط درلودی. د دغې نجلۍ پلار شیراغا قریشي د امریکا ژغ فارسي څانګې سره په خبرو کې د ایران په د چارواکو نه د انصاف او عدالت غوښتنه کړې ده. ایران ویلي دي چې دغه مشکوک کس نیولی دی او محکمې ته به حاضر کړي. د روسیې حکومت د افغان طالبانو سره خپلې رابطې ذاتی کړې دي، او له دې نه داسې ښکاري چې مسکو اوس په افغانستان کې له دواړو خواوو، یعنی د حکومت او هم له طالبانو سره، په یوې ډبلې ډیپلوماتیکي لوبې بوخت وي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریالانو نور زاهد او فاطمی تلسیوا ګډ راپور ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته غټي کې دروروي.
نه یوازې دا چې روسیه غواړي چې په افغانستان کې چې یو وخت د نظامي اشغال لاندې وو خپل سیاسي نفوذ پراخه کړي، زیار باسي چې په مرکزی آسیا کې د اسلامي دولت یا داعش د پرمختګ مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف سمو د مخکې د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې موږ او طالبان په خپلو کې د معلوماتو د تبادله کولو په غرض چینلونه پرانستلي دي. کابلوف ویل چې د طالبانو ګټې بالکل زموږ له ګټو سره سمون خوري. د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي ښکارا اشاره د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالو ته وه.
که څه هم د سپتمبر 11 تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنۍ غوښتي چې د امریکا کانګرس دې هغه قانون منظور کړي چې د 2011 کال د سپتمبر د 11 تروریستي بریدونو کې د سعودي عربستان په څیر هیوادونه د هیوادونو هر ډول رول لرلی وي، نو د قربانیانو کورنۍ ته به قربانیانو کورنۍ په هغه دا به کولی سي. خو سپینې ماڼۍ ویل دي چې د دې احتمال نشته چې ولسمشر باراک اوباما به هغه قانون لاسلیک کړي. پرون د سپینې ماڼۍ د رسنیو رئیس جاش ارنست وویل چې یو آزاد مستقل مسؤلیت په خطر کې دی، او دا هغه څه دي چې نور د نورو هیوادونو څخه زیات د امریکا متحده ایالاتو لپاره ډېرې مهمې پایلې سته. د توریزم د ملاتړ په قانون به د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو کورنیو ته دې اجازه ورکړل سي چې هغه بارني هیوادونه او د هغوی مالی سرچینې چې په تروریزم کې ښکېلې وي د هغو پر ضد دعوه وکړي او تاوان ترې واخلي. د غلایي د غي ورسته ډیر زیات توجه تر لاسه کړی کړي چې د نیویورک ټایمز ورځپاڼه یو راپور لیکلی وو او د سعودي چارواکو پکښې دا خبره کړې وه چې د امریکا کانګرس داسې یو قانون منزور کړي نو هغه به نو دغه یواد به په امریکا کې خپل د میلیارډ ډالرو شتمنۍ خرڅ کړي. د امریکا متحده ایالات 200 اضافي سرتیری او 100 جنگي هلیکوپټر عراق ته استوي چې د عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي چې د موصل شار بیرته د اسلامي دولت ډلې سره ونیسي. د غیلان د امریکا دفاع وزیر اش کارټر په بغداد کې نن کړي. کارټر وویل چې د امریکا ځواکونه به زیاتره سلاکاران وي چې د عراقي ځواکونو سره لوجستیکي مرسته وکړي په داسې حال کې چې هغوی د خپلو مرکزونو څخه وځي او د موصل شار محاصره کوي. د امریکا یو مهم دفاعي چارواکي د امریکا ژغ ته وویل چې هر څوک خبر دی چې د عراق جنگ د موصل شار د نیولو جنگ دی او موصل نیول د عراق جنگ اخرنۍ برخه ده. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر بغداد ته لیږي چې د عراقي مشرانو سره په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر جګړې کې د امریکا په همکارۍ وشخیږي. هر کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان سلګونو میلیارډ ډالر په دې خرڅوي چې د هغوی کمپیوټرونه د کمپیوټري معلوماتو د غلو یا هیکرانو څخه خوندي کړي. خو راتلونکو څو اونۍ به د امریکا د دفاع وزارت چارواکي خپل دغه ستراتیژي بدلوي او دوی به هیکرانو ته بلنه ورکوي چې پینټاګان په کمپیوټرونو بریدونه وکړي. هیک دی پینټاګان په نامه دغه پروګرام د دوشنبې پر ورځ پیل شوی او د مې د 12 نیټې پورې به دوام وکړي. د پروګرام د لارې به د کمپیوټري معلوماتو غلو ته د اجازه ورکړل سي چې د دفاع وزارت په ځینو عامه پاڼو باندې بریدونه وکړي چې دا معلومه کړل سي چې انټرنیټي امنیت یې کمی کمزورتیاوې لري هغه په ګوته کړل سي. او د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مقام د پاره د کاندیدانو د ټاکلو د پاره به نن په نیویارک ایالت کې مقدماتي انتخابات وسی. یوه نوې سروې ښیي چې ډیموکراټانو کې هیلری کلینټن او سناتور برنی سندرز ترمنځ به سخت مقابله وي. د جمهوري غوښتونکو په ګوند کې به مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ او ټیډ کروز ترمنځ سیالي وي. د جمهوري غوښتونکو ګوند ډونالد ټرمپ لپاره به په خپل پلانې ایالت کې برای په خپل ګوند کې د انتخاباتو کېدو په لور یو مهم ګام وي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په مکرې د خبرونه لومړی رپورت ته د روسي حکومت افغان طالبانو سره خپل تماسونه زیات کړی دي او لدین د سخکاري چې مسکو اوس په افغانستان کې د دوه خواو یعنی هم د حکومت او هم د طالبانو سره په یوه دوه مخې ډیپلوماټیکي لوبې بوختي. په مکړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالانو نور زاهد او فاطمی تلسا ګډ رپورټ چې سید سلیمان شاه تاسو غټکی دراوروي.
نه یوازې دا چې روسیه غواړي چې په افغانستان کې چې یو وخت د نظامی اشغال لاندې وو خپل سیاسي نفوذ پراخه کړي، زیار باسي چې په مرکزی آسیا کې د اسلامي دولت یا داعش د پرمختګ مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف سمو د مخکې د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې موږ او طالبان په خپلو کې د معلوماتو د تبادله کولو په غرض چینلونه پرانستلي دي. کابلوف ویل چې د طالبانو ګټې بالکل زموږ له ګټو سره سمون خوري. د روسي د جمهور رئیس د ځانګړي استازي ښکاره اشاره د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالو ته وه. د تیر یو کال په موده کې داعش د طالبانو د یو مهم سیال او رقیب په توګه تبارز کړی دی. وروسته له هغې چې 40 کاله مخکې له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد پوځونه ووتل، روسیې د افغانستان د موجوده حکومت سره چې د طالبانو سره د هیواد په مختلفو برخو کې د جنگ په حال کې د اقتصادي او پوځي مرستې پراخه کړې دي. روسي افغانستان ته لزره کلاشنکوف ټوپک او په میلیونونو فایره مهمات ورکړي دي چې حکومت باورنه هم د داعش پر ضد او هم د طالبانو په ضد په جنگ کې استفاده کوي. په کابل کې یو افغان کارپوه وحید مجدا امریکا غږ ته ویل چې مسکو اصلا دا نه غواړي چې د طالبانو د ملاتړ کوونکي په توګه وپیژندل شي، ځکه چې له حکومت سره هم ښې اړیکې لري او د طالبانو سره ارتباطات په دې معنی نه دي چې د افغانستان د حکومت په خلاف په میدان کې ولاړه ده. د پاکستان د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼې تیر کال په ډسمبر کې رپورټ ورکړی و چې د طالبانو اوسنی رهبر مولا اختر محمد منصور په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره پټ ملاقات کړی و او د داعش په ضد په جنگ کې د طالبانو سره د روسیې د ملاتړ د امکاناتو په اړه سره مذاکرات سرته رسولي وو. خو امریکا غږ چې هر څومره کوښښ وکړ د دغه مطبوعاتي خبر اصلیت ورته سم څرګند نه شو او طالبانو د نیشن د ورسپانې د رپورټ په جواب کې په یو مطبوعاتي بیان کې ویلو چې د داعش په ضد له هیڅ چانه د مرستې د لاسته راوړلو ضرورت نه احساسوي. څېړونکي وایي چې روسیا له افغانستان نه مرکزي اسیا ته د داعش د نفوذ د خپرېدو په مخنیوي کې د طالبانو مرسته یو بنیادي ضرورت ګڼي. په انټرنیټ کې له خبرو شوو ویډیوګانو او د څو ملکونو د استخباراتي منابعو د اطلاعاتو لمخې داسې معلومیږي چې دا وخت د مرکزی آسیا اسلام پال جنګیالي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي علاقو کې د داعش تر څارنې لاندې نظامي روزنه حاصلوي. ویل کیږي چې د مرکزی آسیا جنګیالي په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ هم جنګیږي او د روسي مطبوعات وایي چې یو شمېر جنګیالي چې په دې وروستیو وختونو کې له داعش سره ملګري شوي دي ډېر امکان لري چې بیرته خپل اصلي وطن ته راستانه شي. په واشنگټن کې د امریکا د خارجي سیاست د شورا د روسیې د چارو کارپوه سټیفن بلانک امریکا غږ ته وویل چې روسیا واقعا په مرکزی آسیا کې د مخ په خرابیدونکي امنیتي حالت په اړه اندېښنې لري او دا ویر ورسره موجود ده که د داعش مخې په افغانستان کې ونیوله نو شاید چې روسیه به یو ورځ مجبوره چې په مرکزی آسیا کې د خپلو انډیوالانو او دوستانو د دفاع لپاره په مستقیم ډول عسكر ولېږي. خو په عین وخت کې د افغانستان حکومت چې په ښکاره توګه د مسکو نظامي مرسته قبول کړې ده طالبانو سره یې پټو تماسونو ته د بدګمانۍ په سترګه ګوري. د افغانستان د جمهوري ریاست د ماڼۍ یو مشاور چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو د طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. دا مشاور وای شاید چې ازبکستان یوازینی ګاونډي هیواد دی چې طالبانو سره تماس نیولو کوښښ تر اوسه پورې نه کړی خو د مسکو او طالبانو ترمنځ د تماسونو برقرارولو کې مهم نقش لوبولی. تر اوسه پورې دا خبره هم په سمه توګه نه ده معلومه چې مسکو له طالبانو سره نظامي مرسته کړې ده او که نه. طالبانو د حکومتي قواو په ضد خپل عملیات پراخه کړي دي او تېره هفته یې د پسرلي په موسم کې د نورو حملو اعلان هم وکړ. داعش په ننګرهار او کونړ کې مرکزونه جوړ کړي دي او څو ځلې د حکومتي قواو او طالبانو په ضد په څو جبهاتو کې خونړۍ حملې کړي دي. مګر د ناټو او حکومتي عسکرو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د ننګرهار په ولایت کې ځینې سیمې له ولقې نه وتلې دي. خو بیا هم د حکومتي قواو طالبانو او داعش ترمنځ جنگ نه دی ختم شوی. د روسیې دولتي مقامات وایي چې د داعش وسلوال په پام کې لري چې د افغانستان نه په مرکزی آسیا کې د روسیې د انډیوالانو په ضد د حملو لپاره د مرکز په توګه کار واخلي او له همدې امله د روسیې نظامي قواو په تاجکستان کې د افغانستان له پولیس سره څیرمه د دوهم ځل لپاره نظامي تمرینات سرته ورسول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د یونان د پایتخت اتنس په ساحل کې تقریبا 50,000 مهاجر راټول شوي دي چې هیڅ یو بل ملک د سرحدونو د بندېدو له وجې د تګ چانس نه لري. د امریکا غږ خبریال موږ په دې حق له رپورټ را لېږل دي چې پښتو مدني تاسو اورو.
دغو مهاجرو ته چې د اتن په ساحل پیراوس کې بند پاتې دي سو موقتی سرپناوي تیاری شوي، مګر بیا هم دغه مهاجر یو ځل بیا د یو نامعلوم او نامطمئن سرنوشت سره مخامخ شوی. هغه لارې چې د اروپا نور ملکونو ته د یونان نه غځېدلې دي هغه ټولې بندې شوي او هغه نوي نږدې 4,000 مهاجر چې زیاتې د افغانستان او د سوریې دي هم هلته پراته دي. رپورټونه وایي لکه څنګه چې د کال دا وخت په یونان کې د سیلانیانو د راتګ وخت دی نو د یونان حکومت نیت لري چې دغه مهاجر د غزینه بل کم ځای ته انتقال کړي. کاترینا دانوود چې هلته د رضاکارۍ په توګه کار کوي په دې باب وایي
They really want to gear up their efforts to clear this temporary transit station, return it to
normal. هغه په اړتیا ډیر زیات کوشش کوي چې د ترانزیت دا مرکز خالی کړي تر څو حالت برته عادي شي او هلته تجارت د معمول په شان برته شروع شي. هلته حالات خنیدی او هم د مهاجر ترمنځ تشنج شته دی، مګر د ماشومانو طبي علاج او خوراکي مواد په متواتر ډول دغو مهاجرو ته رسیږي. لاکن سره له دې هم د تند د ساحلي ښار او ایالتي مقامات هر ورځ د دې کوشش کوي چې دغه سیمه د مهاجرو نه پاک کړي چې بیرته تجارت او د سیلانیانو د راتګ دپاره فرصتونه برابر شي. اوس هلته نوي مهاجر نه منل کیږي او هغه مهاجر چې هلته بند پاتې دي هغوی هم باید د شناخت نشانونه د ځان سره ولري. په عین وخت کې نورو کمپونو ته هم د دغو مهاجرو د انتقال لپاره بسونه تیار شوې دي. مګر مهاجر وایي چې د نورو کمپونو شرایط ډیر خراب دي. یو افغان مهاجر احمد نظری په دې باب وایي:
پیپل سید د سچویشن اف کمپ از نات ګود.
خلک دا وایي چې د کمپونو وازه خنه ده، هلته کوټه نشته، ډوډۍ نشته ده، او لکه د زندان په شان دي. مونږ نه غواړو چې زندان ته لاړ شو، مونږ غواړو چې آزاد وسو. په اروپا کې د نورو نو مهاجرو در اتک سره نور زیات اندښنې هم پیدا شوي، او هغه آزادۍ چې دغه مهاجر غواړي هغه هم په اسانۍ دوی نشي ترلاسه کولی. د سوریې نه داسې ډیر مهاجر چې هلته د کورنۍ غړي د هغه ملک په داخلي جنگ کې وژل شوي یوازې مهاجرتونه کوي. یو مهاجر حسن منصور چې نه پوهیږي قسمت به چیرته ورسی، مګر یو پیغام لري: د اروپای اتحاد ټول ملکونه باید د دې خلکو د پاره یو څه وکړي. مونږ انسانان یو، مونږ حیوانان نه یو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن سترګې په لار دي چې نن سه شنبه د نیویارک په مقدماتي انتخاباتو کې بریالي شي. د امریکا غک خبريال جمالن په دې باره کې یو رپورت را لېږلې ده چې تاسو ته یې دراوړو.
کلینټن او ټرمپ دواړه د دې په لوي دي چې په نیویارک کې مقدماتي انتخابات وګټي، او دغه بریا به د دوی د انتخاباتي مبارزې لپاره یو مهم قوت وي. د جمهور غوښتونکو ډانلډ ټرمپ لپاره به په خپل پلرنی ایالت کې بری په خپل ګوند کې د انتخاب کېدو په لور یو مهم ګام وي. ډانلډ ټرمپ وایي:
On Tuesday, you have to go out and you have to vote. You have to get your friends because we have a movement going on. It's a movement.
تاسو نن د شنبه په ورځ راووزه او ری ورکی. تاسو باید خپل ملګری د ځان سره راولئ، ځکه مونږ یو دوامدار تحریک لرو. دا داسې یو تحریک دی چې دوی په دې هواد کې نه دی لیدل. ټرمپ سترګې په لار دی چې د تازه وخت د ماتې نه وروسته چې د خپل سیال د کروز په مقابل کې خوړلې و دغه ماته بیرته تلافی کی. کروز دا دلیل راوړي چې د ډیرو رای ورکوونکو سره د ټرمپ په باره کې منفي تصور به د نومبر په میاشت کې د جمهور غوښتونکو ګوند د ماته سره مخامخ کی کده انتخاب شي. ټد کروز وروي:
نیشن واید اباوت 70% اف ریپابلیکنز ریکګنایز دټ اف ډونلډ ټرمپ از د نامینی هیلری کلینټن وینز. هیلری بیټس ډونلډ ټرمپ.
په درسې وخت کې تقریبا 90% جمهوریت غوښتونکو په دې پویږي چې که ټرمپ انتخاب شي نو هیلری کلینټن انتخابات ګټي. هیلری ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکولی شي. که زه انتخاب شوم نو موږ هیلری ته ماتې ورکوو. مګر د اوهایو د ایالت ګورنر جان کاسچ نو وای د ډیر ښه کاندید دی چې میرمن کلینټن ته ماته ورکولی شي، او هیله لري چې په یو خوشبینانه پیغام سره په نیویارک کې ځینې استازي وګټي. جان کاسچ نو وای:
Because we risk losing everything from the White House to the courthouse to the state house if we don't advance a positive option.
زکه مونږه د دې خطر سره مخامخ یو چې د سپین ماڼۍ نه نیولې تر قضایي سیستم تر ایالتونو پورې هر شی د لاس ورکو. کومه مثبت پرمختګ ونکړو، متحد نشو، او د هیواد ته ګډ پیغام ورنکړو، دا هغه څه دي چې مونږ باید وکړو. د ډیموکراتانو په سیالۍ کې د بهرنۍ او چارو پخوانی وزیر او د نیویارک سناتور هیلری کلینټن هم په خپل ایالت کې د لاسته راوړنو لپاره سترګې په لار ده. میرمن کلینټن وای:
If you will go out and vote for me on Tuesday, I will fight for you during this campaign. And I will fight for you every single day.
تاسو نن د سه‌شنبه په ورځ په مقدماتي انتخاباتو کې برخه واخلې او ما ته رای راکړې، نو د دې مبارزې په وخت کې به تاسو لپاره مبارزه وکړم، او زه به هر ورځ په سپینه ماڼۍ کې تاسو لپاره مبارزه وکړم. له تاسو نه مننه او خدای مو مل شه. سل برنی سندر د جمعې په ورځ له انتخاباتي مبارزې نه رخصت واخسته چې د واټیکان په کانفرنس کې د اقتصادي نابرابرۍ په باره کې خبرې وکړي چې د دوه د انتخاباتي مبارزې مرکزی ټکی دی. برنی سندر وای،
I believe from the bottom of my heart that I am the stronger candidate running against a Republican. And I think more and more Democrats understand
زه د زړه له کومې په دې عقیده یم چې د یو جمهوري غوښتونکي په مقابل کې یو قوي کاندید ما، او زه فکر کوم چې ډېر دیموکراتان په دې باندې هم پوهیږي. مایکل ویلیام وای، مګر حتی که سندر په نیویارک ماتې وخوري نو دا به خپل مبارزې ته دوام ورکړي چې دا به د دیموکراتانو په انتخاباتي مبارزې غټ تاثیر وکړي. د سی بی ایس راډیو مایکل ویلیام زیاتوي،
هی از اونست ان دی اکستریم، هی از اډلی appealing with his disheveled will he win
or sender de frater hada pur sadiq de de po benazm wahtan wa to kalu po tar sara dara o ghuxtana kawi aya da ba intikhabat ogati zawab manfi de magar aya da po de intikhabati mubariza o de model par de democrat gun po dariz bani ta'sir kade de po yaqini toga da ur bandi kade de د کلینټن او ټرمپ لپاره به د نیویارک بره د ګوند د مخکښو کاندیدانو په حیث د دوی موقف مضبوط کی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جنوبی کوریا ولسمشر پارک جین های وای چې شمالي کوریا د پنځم ځل لپاره د اټومي ازموینې تیاری نیسي. د امریکا غک خبريال جف کاستر رپورت درته زه نظرانه یوسف زئی درلولم. پرون د دوشنبه پور د جنوبی کوریا ولسمشر کابینې ته په وینا کې ول چې په کار ده جنوبی کوریا د شمالي کوریا د غپارونکو اقداماتو ته تیاری ونیسي. هغې وویل
چېګننن اوچا هکشرمل جنبیهاګو انن سانګوانګدو
په ورستیو کې موږ خبر شوی چې د شمالي کوریا هیواد د پنځم اټومي وسلو د ازموینې لپاره تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو نه وروسته موږ نه یو خبر چې شمالي کوریا دا وخت څه فکر کوي، هغوی کم ډول اقدامات کول غواړي، خو په کار ده چې زموږ هیواد د دغې په خلاف یا د دغې ځواب ته تیاری ونیسي. زمونږ په اوس باید د تا تیار وسی کچېری شمالي کوریا د جنوبی کوریا په خلاف سره ډول اقدامات وکړل نو هغوی ته به سخته سزا ورکړي شي. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت چارواکو په دې حق لباندې تفصیل نه دی ورکړي چې هغوی ته دغه معلومات څنګه را رسیدلی دي چې شمالي کوریا اټومي ازموینه کوي، خو هغوی دا ویلي دي چې امریکا او جنوبی کوریا د شمالي کوریا په فعالیتونو باندې خبر ده، او هغوی په دې خبر دي چې د یوې بلې اټومي وسلو د ازموینې لپاره هغوی تیاری نیولی دی. ملګرو ملتونو د هغې نه وروسته په شمالي کوریا باندې اقتصادي بندیزونه ولګول چې شمالي کوریا په پرله پسې توګه د اوږد واټن د توغندي او د هغې نه وروسته د اټومي وسلو ازموینه وکړه. د یادونې وړ ده چې د شمالي کوریا هیواد دغه ازموینې د جنوري په میاشت کې کړي دي. شمالي کوریا په ورستیو کې د اټومي وسلو ازموینو ته زور ورکړی دی. ځینې کارپوهان وایي چې کېدای شي شمالي کوریا هدف داوي چې نړیوال هغوی د یو اټومي قدرت په توګه باندې وپیژني. په دې برسیره د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دغه کوشش کوي چې په هیواد کې دننه هم خلک د هغه د قدرت د اغیز لاندې وي. په شمالي کوریا باندې نړیوالو او امریکا د اټومي ازموینو او د اوږد واټن د ازموینو وروسته سخت انتقادونه کړي دي.
بل راوڑا تان وچ گل راوڑا تان وچ گل راوڑا تا چی وی دن وی دور غزل راوڑا تا نوی چی گل راوڑا زرغنو ار زگانو لمی سوز دبل بل راوڑا تا نوی چی گل 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 راوڑا سیالو سر سیال کا کل میں سنبھالتا بس پینا نرے گاڑا رات ہار دن وکال کا بسر رات سرشال کا غزل دن وی دور میں دو گنڈی زنی خال کا کار تھا فن کمال کا تان میں چرا پور پما پر لی درنگین خیال کا خواہش میں لا زوال کا فکر دا آسمان نمی دا حسن بدل راوڑا تان وچ گل راوڑا زرغنو ار زگانو لمی سوز دا بل بل راوڑا
درنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز په ایران کې د یوې افغاني مهاجرې ماشوم نجلۍ سره جنسي تیری او بیا د هغې وژلو په افغانستان کې د خلکو سخته غوسه راپارول ده او هم په کابل کې د دغې پیښې پر ضد سخت ډیپلوماټیک احتجاج شوی دی. یو ایراني برمته کوونکي تېره اونۍ د ایران ښار د ویرامین په سیمه کې دغه شپږ کلنې نجلۍ باندې لومړی جنسي تیری وکړ او بیا یې وروسته په بیرحمانه ډول ووژله. د روسیې حکومت د افغان طالبانو سره خپلې رابطې زیاتې کړې دي او د دې نه داسې ښکاري چې مسکو اوس په افغانستان کې له دواړو خواوو یعنې د حکومت او د طالبانو سره په یوې ډبلې ډیپلوماټیکي لوبې بوخت دی. د امریکا متحده ایالات 200 اضافي سرتیري او 100 جنگي هلیکاپټر عراق ته استوي چې د عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي چې د موصل ښار بیرته د اسلامي دولت ډلې سره ونیسي. د غیلان د امریکا دفاع وزیر اش کارټر بغداد کې وکړ. کارټر وویل چې د امریکایي ځواکونو زیاتره برخه به په سلاکارانو باندې مشتمله وي چې د عراقي ځواکونو سره لوجستیکي مرسته وکړي په داسې حال کې چې هغوی د خپلو مرکزونو څخه وځي او د موصل ښار محاصره کوي. که څه هم د سپتمبر 11 ته روسي بریدونو د قربانیانو کورنۍ غوښتي چې د امریکا کانګرس دې هغه قانون منظور کړي چې د 2011 کال د سپتمبر 11 په روسي بریدونو کې د سعودي عربستان په څیر هیوادونه چې هر ډول رول لرلې وي هغوی دې د قربانیانو کورنۍ ته د هغې چې دعوه پر کولی سي پیسې ورکړي. خو سپینې ماڼۍ ویل دي چې د دې اعتماد نشته چې ولسمشر براک اوباما به دغه قانون لاسلیک کړي. پرون د سپینې ماڼۍ د رسنیو رئیس جوش ارنست وویل چې د یو آزاد مستقل مسؤلیت په خطر کې دی او دا هغه څه دي چې نور هیوادونو څخه زیات د امریکا متحده ایالاتو دپاره ډېرې جدي پایلې لري. او د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مقام دپاره د کاندیدانو د ټاکلو دپاره به نن په نیویارک کې د مقدماتي انتخابات وسي. یوې نوې سروې ښولي چې د ډیموکراټانو هیلري کلنټن او سناتور برني سانډرز ترمنځ به سخته مقابله وي. د جمهوری غوښتونکو ګوند ډونالډ ټرمپ لپاره به په خپل پلانې اړت کې برای په خپل ګوند کې د انتخاباتو د لپاره یو لوی ګام وي. دا خبرونه
لوردونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د پښتو برخې خبرونه اوریده. زموږه خبرونه په دې ځای پای ته رسیدي. که تاسو نه پاتې شوي نو بیا هم کولای شئ چې زموږه د فیسبوک په پاڼې په ویب پاڼې چې www.pashtovoa.com یا ایڈریس ته کولای شئ چې د خبرونه وروسته هم اوري. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. د دری برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ. موږ تاسو ته اجازه غواړو.